نیس پروگرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د کانکور د سګنی ازموینو عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لرې شي او هغوی هم په راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود دروان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام خپل کړ. جرمنی ځینو هغو افغانانو ته چې دوه ښځې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه ښځه له افغانستان د هیواد ته وغواړي. ځینو جرمني رسنیو په دې اړه راپورونه خپره کړي او د لږ تر لږه دوه بیلګو یادونې کړې دي. جرمني حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت هم راوستلی دی. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي سږ کال د بودیجې کمښت له امله 1,000,000 ښځو او 1,00,000 ماشومانو ته مرستې ونه رسېدې. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه 3 تنه عمله یې وژل شوې. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو 2 افسران او 1 سرتیری شامل دی. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. ویل کېږي چې ایران د 2023 کال لپاره تر دې دمه 2 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا بره.
هر چومره چی د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په همغه اندازه د معتاد درمل نشر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې را کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب شو، زما غوښونه ولا سم ورکل او سترګې نظر مې دلا سم ورکو، کني دومره دې عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا، هله ماته لاس راکا، هله ژر شه.
مرګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
پخې کې دې هم نشم وړای، هله ژر شه لاس راکا والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلای، بېخې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسه تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه د مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سږ کال د جوزا په میاشت کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له 1,00,000 هکتارو څخه تر 2,00,000 هکتارو کم زوکتره ټټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 40 ولایتونو د تحلیل مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل شوي دي. د رسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلد لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تاریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلد وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مې یکه څه پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملي کړی ده، له دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهال د بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تاریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالی او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې تموتاجینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورونو ته د نشه یي موادو د زیانونو او موتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورونو پوهول د دې سبب کیږي چې د موتاد باور ترلاسه شي، د موتاد په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاره سو کال راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ می په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی می راغی، سوټی را باندې را پورته کړ، ویلی پلار ولې تریاکس کوي؟ ما ولیدل چې وحی می ولاړ شم او دکان ته ولاړم. لومړی می د چرسو نشه کوله، وروسته می د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویلی را شه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه می پیل کړه او په یو دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي، او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمی د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر
څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري، او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هیدلاست؟ ایا په هیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر لمشورې پرته نشه پریږ د کومستون زیورت پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راتو وای.
حامله خزه چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغه کولای شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دي د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئ موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئ موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئ موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشئ توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولانټ دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشئ توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چیرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئ موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي او که د ټولو نشئ موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بلټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغه ته بلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چر دی، یا کریستال دی، اندا سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشئ موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسي نظر څه ده؟
هغه کسان چې په نشئ روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم ده. او که څوک ټول عمر استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ده، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئ مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئ توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په 12 ټولګي کې موتات او خوانځای جنې پاتاسو. دی وايي پلاری د دیل لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه جنې پاتاسي. حالت یې نشه پرې خو ده او له یو شرکت سره کار پیل کړ، خو خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد شو. پاچا نور وایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچا نور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اوه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چارسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چارس کول. دلته ما یو ملګری وو، هغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکې په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې راوخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. او زما که وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو، چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکولې. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا یې ما ته سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دا په داسې باندې ګیر شي، بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیخي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت چې وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وې دا ټولو پیسې ستا دي، پی گاٹی تا سر دیوی و کاش کی چتا نشی نہ کولے. مونگ تا موٹر نشو در کولے، مونگ تا دکان پلاس کنے نشو در کولے، مونگ تا تخپل پیسے ہم پلاس کنے نشو در کولے. ولی چتا نشی تر تا مخا کوی دا زما دکمن چوا دا ٹولا نشاوا. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلن بیخي خراب و. هغې به ویې راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه، خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاسه مات کړی دی. خدای دې ما ته په وکړي کنه، او سار مې په مات کړی دی، خونه مې په مات کړی وي کنه. حکومت ما ته سزا را کړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یو غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانا، بازه چه سیل را غی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تورش پدا سو خوبتم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را میخ کنم.
ای دم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چه زنونو باسو؟
سم بلا را غلا چه زنونو باسو؟
سیل را غی سیل، که زنونو نباسو، اوریمو
رشی سیل را گئی رخوی نبینم
که دش بی پا تیاره که چه نبینه خواگون خوبا دی کار کوی تا ده سیل آواز ناوره.
سیل ملش دا راوی دشا دا خوب کار ده دا کمبول شی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل آزانون لخواده و باسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډیریږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کیږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره و
په غېږ کې دې هم نشم وړی. هله ژر شه، لاس راکه والکه.
مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خو رښتیا سیل راغی، وار وار وانجانه ګوړه دلته شوې یاره.
خزه وا خزه، ته د تلویزیون आवाज چکه، تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده.
سمه ده، د تلویزیون आवाज چکه ومه.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا، ته د دې بې وزلي مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
خزه، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایا، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایا، هغه خلک هم ورکې چې دا غم لړلې نشې یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.